د سحر لس بجې شوې ازادي رادیو اورې دی. ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سحر لوو بجو د ماخام تر وو بجو پورې اورېدلی شئ. په دې خبرونه کې مو بیا هم زنوري اسنوري هرکلی کوم. کابل ته د ترکمنستان د ولسمشر د سفر له حاله مو خبرو. دغه راز د خبرونې پر ځینو نور موضوعاتو په راپورونو او مطالبو سربیره د خبرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی؟ د حقیقت څه دی په پروګرام کې مو د ملي بسته څه دی پر ستونزو د ترانسپورټ له وزیر سره خبرې کړې دي. خو خبرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. قاسم سولمال ته به غوږ شو.
لمړی هم پام وکړئ تر دې دمه د مهمو خبرونو سرخطونو ته. د هلمند والي وایي چې د مساکلا د ولسوالۍ د هغو سیمو د نیولو لپاره عملیات روان دي چې وړ مشبه او پرون سهار وسلوالو نیولې وې. کابل بنن د ترکمنستان د ولسمشر کوربوي. او په نړیوالو خبرونو کې راغلی هغه سړی چې په 1996 کال کې په سعودي عربستان کې پر امریکایي پوځیانو د حملې اصلي ترا بلل سوی له نږدې 20 کلونو وروسته نیول سوی دی. د هم بشپړ خبرونه. د هلمند والی وایي چې د موساکلا د ولسوالۍ د غوسیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات روان دي چې وړ مشبه او پرون سهار وسلوالو نیولې وې. د هلمند والی مرزا خان رحیمی د راپورونو رد کړ چې موساکلا ولسوالۍ په بشپړ توګه طالبانو نیولې ده.
دا وس حاضر د موږ قطاع تلته په فعالیت کې دي. سابقه او تامر د ولسوالۍ د لو دا او قماندانۍ دي امنیت نو غوړه خپل نشینی شوی ولې دا سیدا کې ولسوالۍ د طالبانو په لاس کې ده حاصله ده.
موسی کلا ولسوالی له څو ورځو راهیسې دولت مخالفه وسلوالو محاصره کړې وه. طالبانو ازادي راډیو ته په یوه رالېږلې بیان کې ویلي دي چې د موسی کلا ولسوالی د دوی په لاس کې ده او 40 تنه افغان ځواکونه په دې جګړه کې وژل دي. ټاکل شوی ده چې د ترکمنستان ولسمشر نن کابل ته لاسي. په دې سفر کې له قربان قلی بردی محمدوف سره د خم رستي اعلان او د کابینې ګڼ غړي ملګري دي. د دې سفر په اړه د ترکمنستان ولسمشر بردی محمدوف په اشقابات کې رسنوي ته داسې وویل:
افغانستان ته زما سفر له خاص اهمیت ډک دی. دا سفر د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ نوي اړیکې جوړوي چې څو تړونونه به هم پکې لاسلیک شي.
قربان قلی بردی محمدوف له 2008 کال را په دغه خوده ترکمنستان ولسمشر دی او دا کابل ته د ولسمشر په توګه د لومړی رسمي سفر دی. د ناتو دوه سرتیری د افغانستان په جنوب کې یو تن وژلی دی چې د افغانستان د ملي اردو جامعې په تنوي. ناتو په یو بیان کې وویل چې بریدکوونکي تیر ورځ په هلمند کې د یو پوځي مرکز دننه د پوځیانو پر موټر ډز وکړې. کله چې د ناتو پوځیانو ځوابي ډز وکړې حمله کوونکي ورسره یو بل چې هغه هم پوځي جامعې په تنوي ټپیان سول. مخکې داسې راپورونه ورکړل شوي چې دواړه بریدکوونکي وژل شوي دي. د ناتو وژل شوي پوځیان امریکایان دي. افغان چارواکي وایي چې داسې باور کېږي چې د لفظي شخړې له امله دا پېښه رامنځته شوې ده. لوی دیس چارواکي وایي چې دا ډول اکثر بریدونه د خبرو د اړولو او په کلتوري مسایلو د نه پوهېدو په خاطر رامنځته کېږي. تر اوسه طالبان د دې برید مسؤلیت نه دی اخیستی. ایران د امریکا له متحده ایالاتونو وغوښتل چې 19 زندانیان ایرانی زندانیان خوشی کړي. د ایران د بهرنی چارو د وزارت ویاندې مرزې افغان د چهارشنبه پر ورځ وویل موږ د امریکا له حکومت او د قضایي ادارې له چارواکو غواړو چې دغه بندیانو د بند موده پای ته ورسوي. دا غوښتنه یو ورځ وروسته تر دې سوی ده چې د ایران د بهرنی چارو د وزارت د مرستیال حسن قشقوي په وینا خبر ورکړل سو چې ایران داسې پلان نه لري چې د واشنگتن پوسټ خبریال جیسن رضایان له هغو ایرانیانو سره تبادله کړي چې په امریکا کې زندانیان دي. نه دیرش کلن رضایان له څه باندې یو کال راهیسې په ایران کې د جاسوسۍ په تور بندي دی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د امریکا حکومت او په نړۍ کې اکثرو خپلواکو رسنیو دا تور غندلی دی. هغه سړی چې په 1996 کال کې په سعودي عربستان کې پر امریکایي پوځیانو د حملې اصلي ترا بلل سوی له نږدې 20 کلونو وروسته نیول سوی دی. چارواکو د چهارشنبه پر ورځ وویل چې احمد المغسل چې په سعودي عربستان کې د حزب الله د ډلې مشر او د امریکا فدرالي پولیسو اف بی آی پر سر 15 میلیونه ډالر انعام شوی وو. دوه اونۍ مخکې د لبنان په پلازمینه بیروت کې چې نوی له ایرانه ورغلی وو نیول سوی او سعودي عربستان ته سپارل سوی دی. هغه د سعودي عربستان د خوبار ټاورز په نامه د امریکا د هوایي ځواکونو پر استوګنځای په حمله کې په لاس لرلو تورن و. په دغه حمله کې 19 امریکایي پوځیان وژل سوي او شاوخوا 1500 کسان ټپیان سوي وه. د سعودي عربستان د استخباراتو اداره ګمان کوي چې د دې حملې څلور نور مشکوک کسان به هم په ایران کې اوسي. سعودي عربستان او امریکا ایران تورن کړی چې دغه موټر بم چاودنه پلان کړی وه. ایران په دې حمله کې لاس لرل رد کړی دی. د امریکا ولسمشر د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره په ټلیفوني خبرو کې د اوکراین په ختیځ کې د شخړو په اړه چې په وروستۍ کې زیاتې سوې هم دي خبرې وکړې. د سپینې ماڼۍ د بیان له مخې ولسمشر باراک اوباما ویلي چې اوکراین له خپل اړخه د منسک د تړون په اړه پرمختګ کړی خو ټینګار یې وکړ چې روسیه هم باید ورته کار وکړي. اوباما دغه راز په اروپا کې د مهاجرینو د ستونزو په اړه د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل هڅې وستایلې. په ځانګړې توګه یې د مرکل د هغې پرېکړې یادونه وکړه چې د سوریه کډوالو ته یې په پناه ورکولو سره د سیمې پر هیوادونو بار کم کړی دی. د روسیې د مشرانو جرګې یو غړي غوښتنه کړې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د هغه مرستیالان دي د مسکو د بندیزونو په لیست کې شامل کړی سي. د فدرالي شورا د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړي ایګور موروزوف د آر آی ای دولتي خبري اژانس ته پرون وویل چې په دې کار سره به له متحده ایالاتو د هغه څه په خطر غچ واخیستل سي چې نیویارک ته د دغې جرګې د مشرې والنتینا ماتیونیکا پلان شوی سفر ته محدوده ویزه ورکړې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به راتلونکې اونۍ چین ته ولاړ سي. د روسیې د ولسمشر مطبوعاتي دفتر پرون وویل چې پوتین به د چین د ولسمشر شي جین پینګ په بلنه د سپتمبر په 2 او 3 له دې هیواد څخه کتنه وکړي. پوتین به پر جاپان د چین د خلکو د بری د اویایمې او هم د دوهمې نړیوالې جګړې د بری د اویایمې کلیزې د لمانځلو په مراسمو کې ګډون وکړي. د روسیې او چین ولسمشران به دغه راز د انرژي او نورو موضوعاتو په اړه خبرې وکړي او له شلو زیات دوه اړخیز سندونه به لاسلیک کړي. د ډیرو دغه موافقو پر عملي کېدو د 2015 میلادي کال په می کې مسکو ته د شي د سفر په مهال او هم د 2015 کال په جولای کې د اوفا په غونډه کې موافقه سوې ده. په پیکن کې د روسیې سفیر اندری دینیسوف وویل د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري په نړۍ کې د امنیت د ټینګښت یو قوي فکتور سوی. پوتین به په پیکن کې له یو شمېر نور مشرانو سره چې په دغو مراسمو کې ګډون کوي هم وګوري. نږدې 500 مړي د لیبیا په ساحل کې په یوې بیړۍ کې چې مهاجر لیږدوي موندل سوي دي. د ایټالیا سمندر غاړو ځواکونو ویل نږدې 440 تنه یې همدارز د تیره ورځ له دې بیړۍ څخه ژوندي راوویستل. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې دا کډوال څرنګه مړه سوي دي. د اګست په لومړۍ کې هم د ایټالیا سمندري ځواکونو په یوې کښتۍ کې 940 مړي پیدا کړي وه. دا خو کډوالو په اړه داسې فکر کېده چې د کښتۍ په لاندې برخه کې د اکسیجن د کمبود له امله ساه بنده سوې. تر اوسه روان میلادي کال تر 2300 ډېر مهاجر چې هڅه کوله د مدیترانې د اوبو له لارې اروپا ته تیر سي مړه سوي دي. او د عراق په شمال کې د کردانو سیمه ییز حکومت وایي د کرکوک په ولایت کې د دوی وسلوالو 9 کلي د اسلامي دولت له ډلې پاک کړي دي. د کردستان سیمه ییز امنیتي شورا وویل چې پښمن ته ځواکونو تیره ورځ سهار وختي د بغداد د شمال په 155 کیلومتر کې د دقوق په سیمه کې عملیات پیل کړل. د شورا په یو بیان کې څرګنده کړې ده چې په دې عملیاتو کې چې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو د هوا له لارې ملاتړ کوه 2000 پوځیان برخه واخیسته. د راپورونو له مخې د جګړې پر مهال 25 وسلوال او د پښمرګ ځواکونو 15 تنه وژل سوي دي. دا خبرونه
لا قسم سولمال نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه او ورول خبرونه بیا هم غواړي ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ ولانه خبرونه کې اورئ چې د ترکمنستان ولسمشر کابل ته رسیدلی او په ارکل افغان ولسمشر او له اجرائیه رئیس سره په خبرو لګیا دی. دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په راپورونو کې اورئ چې افغان سوداګر او پانګوال شکایت کوي چې حکومت د ستونزو د هواري لپاره لازم اقدام نه دی کړی. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چارواکي بیا وایي چې په پاکستان کې د غیر راجستر شو کډوالو افغان کډوالو د تولو د نوم سبتولو پرو سبب دوونه کې پایل شي. د خبرونه په دوهم نیمای کې دوونیس پروګرامونه لرو د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی. د حقیقت څه دی په پروګرام کې مو د ملي بس تاسو دی پر ستونزو د ترانسپورت له وزیر سره خبرې کړې دي.
سوار لس کال کې افغانستان ملي بس سبسایدی نه کیږي. په خوا سالويخ کله مخته په افغانستان کې ملي بس ډیر فعال ولی د دولت د حکومت کومک کړ در سره هم د بسی برخونه فعال وو هم دغه ملي بس فعال وو تو سیستمونه موجود وو.
ازادي راډیو اوري د ترکمنستان ولسمشر دی جګپوري دولتي پلاوي په مشرۍ ان کابل ته رسیدلې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پر نوویل چې په دې سفر کې به د ترکمنستان ولسمشر له افغان چارواکو سره په دوه اړخیزو مسایلو خبرې وکړي او هم به یو لړ تړونونه لاسلیک شي. قربان بلی بردی محمدوف اوس په ارکیل افغان ولسمشر اشرف غنی او د غرض له اجرایی رئیس عبدالله عبدالله سره خبرې کوي. دا لومړی ځل دی له 2016 کال وروسته چې بردی محمدوف افغانستان ته په رسمي سفر ځي. له کابل ری ازادي راډیو خبریال نسیم شفق را سره د ټلیفون په لیکه دی. شفق صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. راته ووایه چې د ترکمنستان ولسمشر څوایی چارواکی چې د کوم هدف لپاره افغانستان ته سفر کوي.
ښه، سلام وړاندې کوم تاسو او د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته. بلې، نوري صاحب، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د ترکمنستان جمهور رئیس قربان قلی بردی محمدوف د یو لوړ پوړي دولتي پلاوي په مشرۍ کابل ته راورسېد او د هغه لپاره د ارګ په ماڼۍ کې څو دقیقې وړاندې د تشریفاتو ځانګړي مراسم هم چې جمهور رئیس اشرف غني هم و هغه هم ترسره شول. ټاکل شوې ده چې نن دواړه جمهور رئیسان سره وګوري او په بېلابېلو مسایلو، په تېره په سیاسي او اقتصادي مسایلو خبرې وکړي. ویل شوي چې له افغان چارواکو سره ځینې اقتصادي تړونونه به هم لاسلیک کوي ښاغلی محمدوف، او تر ټولو مهمه پروژه چې خبرې به پې کېږي هغه ټاپي بلل کېږي، یا د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ګازو د نلیکې د غځولو پروژه. همداراز ټاکل شوی چې نن ښاغلی غني او ښاغلی محمدوف په یو ګډ خبري کنفرانس کې هم سره برخه واخلي او د خپلو لیدو کتو او دغه تړونونو کوم چې مزاکیږي په هغه اړه هم معلومات ورکړي ژورنالیستانو ته. په کابل کې د ښاغلي محمدوف د سفر لپاره قوي تدابیر نیول شوي دي. د کابل ښار ځینې واټونه هم بند دي، تګ راتګ نشته پکې، او امنیتي ځواکونه لیدل کېږي چې هغوی خلک او نقلي وسایط په جدي ډول ساري، او په تېره هغه سړکونه او کوڅې بندې شوي چې هغه په یو ډول جمهوري ریاست ته غځېدلي دي. همداراز ټاکل شوی چې نن ښاغلی محمدوف له اجرایی رئیس عبدالله سره هم وګوري او په بیلابیلو اقتصادي او سیاسي مسایلو له هغه سره هم خبري وکړي، او ټاکل شوی چې ښاغلی عبدالله او ښاغلی محمدوف هم یو خبري کانفرنس ته سره خبري وکړي. نو تر اوسه پورې جزئیات دادي.
بله، شفق صاحب، له تاسو نه مننه چې کابل ته مو د ترکمنستان د ولسمشر قربان بیلی بردی محمدوف د سفر په اړه وروستي معلومات اوریدونکو ته وړاندې کړل. تر دې سفر یوه ورځ مخکې په ارک کې ولسمشر اشرف غنی د افغانستان د غالۍ او د تولیدونکو د اتحادیې له استازو سره کتلی وو او هغوی ته یې ویلي وو چې د دوی د ستونزو په اړه به د ترکمنستان له ولسمشر سره خبرې وکړي. د غالۍ او د اتحادیې غړو ولسمشر ته وړاندیز وکړ چې د افغان ترکمن د غالۍ او کلنۍ نندارتون د جوړ کړي، ګډ بازار او صنعتي پارکونه د ودان کړي، او همدارس د خام موادو په برابرولو کې د ترکمنستان له افغان غالۍ اوبدونکو سره همکاري وکړي. ترکمنستان یو له هغو هیوادو دی چې افغانستان ترې برېښنا اخلي، او افغان سوداګر هم تر ډیره ګاز تر لدې هیواده واردوي. یوه بله مهمه پروژه چې د افغانستان لپاره له اقتصادي پلوه ډیره مهمه ده هغه د تپي پروژه ده چې د کار تر اوسه پورې نه ده پیل شوی، خو ترکمنستان غواړي چې د دې پروژې د عملي کېدو چارې هم ډیر ژر پیل کړي. په تېره بیا په وروستیو کې چې له ایران سره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 دایمي غړو او جرمني په اټومي برخه کې تړون لاسلیک کړی، داسې اندېښنې هم راپورته شوي چې ممکن هند د ترکمنستان د ګازو پر ځای له ایران څخه ګاز واخلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او ازادي راډیو هم هر ورځ په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 څپو سربیره دغه ورځ لوی خارونو کې د اف ام په 0.5 څپه د ورځې 2 ساعته اوریدلی شي. د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې او اوس هم هلمند ته ځو، چیرې چې د هلمند ولایت د موسی کلا ولسوالۍ په اړه ضد نقیزې څرګندونې کیږي. د هلمند والي وایي چې د موسی کلا ولسوالۍ په بشپړه توګه وسلوالو طالبانو نه ده نیولې، حال دا چې سیمه ایزو چارواکو د دغې ولسوالۍ د سقوط خبر ورکړی دی. همدا شېبه له لشکرګاه د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی را سره د ټلیفون په لیکه دی. دایی صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. دایی صاحب، د هلمند والی میرزا خان رحیمي چې وایي چې دا ولسوالۍ په بشپړه توګه طالبانو نه ده نیولې، بلکې یوازې هغه څو ودانۍ دي چې طالبانو نیولې، دا څه مفهوم ورکوي؟ یعنی دغه ولسوالۍ د ولسوالۍ مرکز په بشپړه توګه طالبانو نه ده نیولې؟
د هلمند والی میرزا خان رحیمي خبره هم تر هغه پر ځای ده. هغه داسې چې د روشان د کاور په نوم د لوړ دي زور په سیمه کې د نوزاد او موسی کلا ترمنځ دفته کې د ملي اردو یوه قرارګاه ده چې هغه د خپل اراضۍ له مخې وسلوال طالبان په هېڅ صورت کې نشي کولی ونیسي. چې زموږ د معلوماتو له مخې په دې قرارګاه کې د تېرې یوې اونۍ راهیسې ځینې لوړ پوړي چارواکي لکه د کل اردو قمندان او امنیه قمندان دا هم د جنګ میدان ته چې ډېر لوړ موقعیت لري ګوري او د هغه ځای نه ننداره کوي او دوی فکر کوي چې موسی کلا سقوط نه دی کړی. نور نو د موسی کلا بازار، د موسی کلا ولسوالۍ اړوند ټولې دولتي ودانۍ او په کل کې د موسی کلا ټول کاریزونه او ټول کلي دا د وسوال په تصرف کې دي. او موږ د هغه ځای نه معلومات لرو چې تېره ورځ د جنګ نه وروسته چې کوم وسایط او ټانګونه د وسلوال پوځ طالبان ته پاتې شوي وو هغه د طالبان لخوا په کوچو کې خلکو ته په نمایش وړاندې شول او په هغه باندې یو رسمي ګذشت ترسره شو او وسلوال او خلکو توفضل چې موږ دومره شیان ومنل.
دایی صاحب، یوه موضوع چې دغه د پنیختو په ترس کې د مرګ ژوبلې موضوع ده، په دې ارتباط باندې چارواکي زیاتې څرګندونې نه کوي. هغو افغان امنیتي ځواکونو چې د سلګونو وسلوالو طالبانو په وړاندې په دې ولسوالۍ کې مقاومت کاوه، سیمه ایز چارواکي څه وایي چې د دغه مقاومت په نتیجه کې افغان امنیتي ځواکونو ته څومره مرګ ژوبله رسېدلې؟ د روغتون له چارواکو سره به هم حتما تاسو خبرې کړې وي چې څومره ټپیان هلته لېږدول شوي دي.
په مجموع کې د ګرشک ولسوالۍ د روغتون ساحوي روغتون نه نیولې تر لشکرګاه ښار پورې او دغه رنګه د سنګین ولسوالۍ بازار کې کوم ایمرجنسي عاجل روغتون لیډر چې لکونه کسمه غړي کړې ولې دي تر پنځو سو پورې ټپیان د کلینیکونو ته وړل شوي دي. مګر بعض کسانو خپل ټپیان د شناخت په خاطر چې کله ترلاسه کړي دي نو کندهار ته یې هم رسو. خو تېره شپه د امنیه قمندانۍ انګړ ته د دیرلسو پولیسو جسدونه چې همدا تېره ورځ په جنګ کې وژل شوي وه راوړل شوي دي او ویل کېږي د ملي امنیت د مدیریت هم څلور نفر د تېرې ورځې په جګړه کې وژل شوي وو چې جسدونه لشکرګاه ته انتقال شوي دي. خو په مجموع کې چارواکي چې څنګه د موسی کلا د سقوط خبر نه تاییدوي دغه رنګه د تلفات په اړه هم خبرې نه کوي او د دې خبرونه ډاډه کوي.
پرون ناوخته میرزا خان رحیمي ازادي راډیو ته وویل چې په دې جګړه کې افغان امنیتي ځواکونو ته هیڅ مرګ ژوبل نه رسیدلی او هیڅوک نه دی وژل شوی، یعنی په دې معنی چې دوی له رسنیو سره معلومات نه شریکوي.
نو موږ د ولسوال غږ لرو چې تېره ورځ ما په سهار شپږ نیمې بجې ولیدي چې زما سره پنځلس پولیس ټکاه او درې پولیس مړه. دا د ولسوال په خپل ځخ کې ما سره کم څه چې تېره ورځ ازادي راډیو دغه مسله تایید کړې ده. دا چې تر هغه وروسته د شپږم بجو وروسته تر لسو بجو پورې جګړې نور هم زور واخیستې او ولسوال و خپله امیر امنیت د ولایت اړ شوله ولسوالۍ ترې شو. په دې وخت کې د موسی کلا خپل قمندان دوست محمد هم په پټې حالت کې چې ولسیزې وضعیت یې خراب هم دی د ولسوالۍ څخه را وویستل شو. نو چارواکو مجموع کې اوسا هم د مرګ ژوبلې لپاره
دایی صاحب، د موسی کلا سقوط په هلمند کې په مجموعي ډول د هلمند پر امنیت څه ډول اغیز لرلی شي او د خلکو پر روحیې څه ډول اغیز کړی دی؟
اوس په ښار کې خپله پر دې اجتماعي رسنیو باندې او د خلکو منځ کې د مساکلام د سکوت مسلې یو ډول مفکورې او نظریات رامنځته کړي. ډېری خلک کتونکي په خپله د نظامي چارو کارپوهان هغه په دې نظر دي چې د مساکلا سکوت اصلا د نظار سکوت د مساکلا سکوت نه شو او خپل د مساکلا سکوت دستي دم سنګین ته دروي او کجتي ته یعنی د مساکلا چې یو وخت د هلمند د دوه پر کېدو خبرې وې چې د دې دوه ولایتونه جوړ شي نو مساکلا یې د دوهم ولایت مرکز ټاکه چې تر دمبر وروسته په شمالي هلمند کې د خپلې ستراتیژۍ ته او یعنې د دې ولسوالۍ په منځ کې مهمه سیمه دوی غوښتل چې دا خپله د ولایت مرکز وټاکي. نو د مساکلا سکوت د خپل اتومات د تنظیم د سکوت او د کجتي د سکوت مفکوري او نظري او انګازي ورکوي یو او بل مستقیما پر ګرش ولسوالۍ باندې چې مرکزي ولسوالۍ ده دغه ډول پر مرزي ولسوالۍ باندې چې مرکزي ولسوالۍ ده او پر نادري ولسوالۍ باندې چې پراخه دسته د مساکلات اختر دي ولسوالۍ پورې د طالبانو تګ راتګ پکې اسانه کړی چې فشار پر دې ولسوالۍ اچولی چې او نامي دې ولسوالۍ پکې مرکزي ولسوالۍ دي رارسېدلی دي.
د نور ولسوالۍ د سقوط د مخنیوي لپاره آیا سیمې ته له کابل یا نورو ځایونو څخه ځواکونه رسیدلي دي کنه؟
عمر ځواک موږ ته بار بار ازادي راډیو ته څو څو ځله ویلي دي چې د مرکزي حکومت نه د تازه سرتیرو غوښتنه کړې ده او تازه دمي سرتیرو کړې. مګر په یو بیان کې چې د دوه سوه رقم میوان کل اردو د سرتیرو موږ تر څو له غوړه دي چې یو شمېر کمانډوي ځواکونه چې د تېر ورځ د تېر کوم د ایفاپ ځواکونه تر اوسه نه رامنځته او د دوه سوه سرتیرو کوزېتیو یو شمېر کمانډوي سرتیري د ګوسو په یو کم نه وونکو اردو په کار کې په شوراو کې رسیدلی دي. مونږ تاسو ته ووته پر جګړې میدان کې رسیدو په اړه چارواکو څه نه دي ویلي چې دا سرتیري په جګړې میدان ته رسیدلی دي او کړی تر رسیدلی.
بله الیاس دایی له تاسو نه مننه. قدرمن اوریدونکو له هلمند د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی و چې د هلمند مساکلا ولسوالۍ د سقوط او د غراز د دې ولایت د امنیتي وضعیت په اړه معلومات راکول. لکه څنګه چې مو واوریدل د هلمند مساکلا ولسوالۍ وسلوالو طالبانو نیولې ده. طالبانو هم په یوې اعلامیه کې چې ازادي راډیو ته راستولې ده ویلي دي چې د مساکلا ولسوالۍ دوی په لاس کې ده او څلوېښت تنه افغان ځواکونه په دې جګړه کې وژلي دي. دغه ارقام افغان امنیتي چارواکي او افغان چارواکي نور ملکی چارواکي نه تاییدوي. خو لکه څنګه چې مو واوریدل په دې جګړه کې یو شمیر افغان امنیتي ځواکونو ته مرجوب رسیدلی دقیق ارقام تر اوسه معلوم نه دي.
چی خواهش بچه یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای که آمده ام کل تنظیمای زور از جبیر
خواه باعث یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
دلیل پاره جی پا افغانستان که مداخلت اونیشی
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
ازادی په صفو کې در امواج ازادی خبرونه تاودا او تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخین له دریو نه تر پنځو بجو پورې له ازادي راډیو نه واورئ.
په دې پروګرام کې نن بیا هم د افغانستان د امنیتي وضعیت په تیره بیا د هلمند د وروستیو پیښو په اړه خبرې کیږي. تاسو هم کولای شئ چې دې پروګرام ته ټلیفون وکړئ او خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ. افغان سوداګر او پانګوال وای اوس هم د دوی د زیربنا برېښنا سړکونو د فابریکو لپاره د ځمکو او داسې نورو اړتیاو پوره کولو ته حکومت جدي اقدام نه دی کړی. دوی دا خبرې په کابل کې د ساختماني او خوراکي موادو په نړیوال نندارتون کې چې له درې ورځو راهیسې پرانستل شوی کړی دی. د خصوصي سکتور مسؤلینو وویل کله دوی سره مرستې وشي تولیدات به د هیواد اقتصادي وده ګړندۍ کړي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې اورئ.
په داسې حال کې چې حکومت تل افغان سوداګرو ته د اسانتیا او د برابرولو ژمنې کړي خو سوداګر او پانګوال وایي چې اوس هم د زیربنا برېښنا سړکونو ځمکو او داسې نورو برخو کې ستونزې لري. افغان سوداګرو او پانګوالو دا خبرې د سې شنبې په ورځ په کابل کې د ساختماني او خوراکي موادو د درې ورځني نندارتون د پرانستلو پر مهال وکړې. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال محمد یونس محمد د سوداګرو او پانګوالو ستونزې داسې بیان کړې.
په افغانستان کې زیربنایي پروژې هغه رقم چې شاید باید وي هغو ته توجه نه ده سوې په دا څوارلس کاله کې او نه په دا اوس اتو نهو میاشتو کې هغه څه چې موږ تصور کوي هېڅ توجه نه ده سوې او په ښارونو کې داسې خبرې نوشته دي لکه په کتاب کې چې ښې خبرې نوشته او د سړي په شای نن جواز ورکول کېږي وروسته بیا چې په مځکه پسې ګرځي درې کاله به په مځکه پسې ګرځي موږ په دې اساسي پارک پرې جوړي موږ په دې اساسي سړک راولګوي په ټولو ولایاتو کې که تاسې وګورئ سړی خونې نشته
د دغه نندارتون په 350 غرفو کې د خوراکي او ساختماني موادو مختلف تولیدات نندارې ته وړاندې شوي دي. په دې غرفو کې 15 د خوراکي او نورې د ساختماني مواد دي. په نندارتون کې 2 غرفې ایرانی او 3 ترکی تولیداتو ته ځانګړې شوي دي. د نندارتون د پرانستلو پر مهال د ایسا یا د افغانستان د پانګې اچونې د ملاتړ ادارې رئیس محمد قربان حقجو وویل چې د خوراکي او ساختماني موادو له تولیدونکو سره مرستې کولی شي چې د هیواد اقتصادي وده ګړندۍ کړي. ښاغلي حقجو دا هم وویل چې اوس مهال هیواد ته د څه باندې 1 میلیارد ډالرو په اندازه خوراکي مواد له بهره واردېږي، حال دا چې د خوراکي موادو د تولیداتو زیاتوالي ته په هیواد کې دننه ډېرې زمینې برابرې دي. دا هم له حکومته هیله وکړه چې د دې موادو له تولیدونکو سره لازمې مرستې وکړي. د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت چارواکو وویل حکومت د دې سکتور د ودې او پراختیا لپاره دقیق پلانونه ترتیب کړي، خو په هیواد کې روانه ناامنۍ د دې سبب شوي چې پلي کېدلې په ځینو برخو کې له ځنډ او خنډ سره مخ شي. د دې وزارت مرستیال مزمل شینواري ډاډ ورکړ چې حکومت له دغه سکتور سره د مرستو په کولو ژمن دی.
که په تخمینی حساب سره وویلو که په ساختمانی او غذایي موادو کې من خودکفا شو تقریبا د 60% وارداتو نه منګه جلوګیري کولی شو. حکومت د افغانستان بالخصوص د نوي حکومت د راتګ سره رئیس صاحب جمهور اعلان وکړ چې کم از کم 15% ټول قراردادونه د دولت باید داخلي تاجرانو او سرمایه ګزارانو ته به ورکول کېږي. خصوصي سکتور دا توانایي ولري کېدای شي چې دغه مقدار نور هم زیات شي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د معلوماتو له مخې د افغانستان د وارداتو اندازه اوس مهال شاوخوا 6 میلیاردو او د صادراتو یې څه کم 1000 میلیونو ډالرو ته رسیږي. اقتصادي کارپوهان وایي که حکومت کورنیو تولیدونکو او سوداګرو ته اسانتیاوې برابرې کړي، په هیواد کې به تولیدات زیات او د بهرنیو وارداتو اړتیا به کمه شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مون در کوو، قضاوت په خپله وکړي.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چارواکي وایي چې په پاکستان کې به د میشتو غیر قانوني کډوالو د نوملیکنې پروسه په راتلونکو 2 اونیو کې پیل شي. له اسلام آباد زموږ د همکار د مشال راډیو د خبریال احمد الله رپورټ کې په دې اړه نور جزئیات اورئ.
په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارتخانه کې د کډوالو چارو مشر مصری خان مومن مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان کې میشت د غیر رجسترډ کډوالو رجسټریشن د جولای میاشتې د 15 نیټې نه شروع کیدونکې و، خو د څه تکنیکی ستونزو په وجه دغه رجسټریشن شروع نه کړی شو. خو دواړه حکومتونه اراده لري چې ډیر زر به دا رجسټریشن شروع کړی شي.
کله چې د سفران وزیر او سره هیات کابل ته تللی او هلته د افغانستان د مهاجرینو د وزیر سره ملاقات وکړه، دوی دا خبره نهایي کړه چې دا رجستر به خامخا کېږي. صرف یو تخنیکي ستونزه وه چې نادره هغه تخنیکي ستونزه لري، هغه تقریبا 2 هفتې حالی او شروع به شي انشاءالله.
بلخوا د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان د ګل پورس په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل چې په پاکستان کې میشت د غیر رجسټرډ کډوالو پر رجسټریشن ورته اعتراض دی.
منسٹر اف انٹیریئر میں نے کیبینٹ میں کہا مجھے سیریس
د داخله چارو وزیر په هیڅ ما کابینې ته وویل چې د غیر رجسٹر کډوالو د رجسټریشن په تجویز ورته اعتراض دی او زه داسې بالکل نه کوم، ځکه چې دا شان بدوی ته یوه بله قانوني لار ترلاسه شي. دوی به یو خوا پیسې اخلي او په بله لار به واپس پاکستان ته راځي، ځکه چې افغانستان سره مونږه اوږده پوله لرو. نو دا مسله د افغانستان متعلق ده، نو هغوی د مونږ سره کینی او په ښه شان دې د کډوالو واپسي یقیني کړي. مشال ریډیو چکلا د مصری خان مومن نه تپوس وکړو چې د داخله وزیر د بیان په حق لای د پاکستان حکومت سره څه خبرې شوې دي، نو په جواب کې نوموړی وایي د یادونه دا چې د صفان وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ د ملګری ملتونو د کډوالو لپاره های کمشنر انټونیو ګټرز چې د روان کال په جون میاشت کې د اسلام آباد په سفر وو، سره ګډي خبري غونډې ته ویلي وو چې په پاکستان کې د لسو لکو نه زیات غیر رجسټرډ کډوال میشت دي او ډیر زر به د دوی رجسټریشن شروع کړی شي. بلخوا په پاکستان کې میشت د رجسټرډ کډوالو په یاد ملک کې د اسارتیا موده غزولو په حق لا د صفان وفاقي وزیر د نهې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې د افغان کډوالو ستنېده به د 13 دسمبر 2015 نه پس په دوه کالو کې بشپړولی شي او یوازې د پاکستان کابینه د افغان کډوالو په پاکستان کې د اسارتیا موده غزولی شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایس سی آر ویلي دي چې په وروستیو کې افغانستان ته د افغان کډوالو د ستنېدو بهیر ګړندی شوی دی او یوازې د روان کال له پیل راهیسې له بلوچستانه تر 9000 تنه زیات افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. په همدې سره د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. قسم سولمل ته بیا هم وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د ترکمنستان ولسمشر قربان قولی بردی محمدوف ته لوړپوړي دولتي پلاوی په مشرۍ کابل ته راورسید. ښاغلی محمدوف بل ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره وګوریو د دواړو هیوادونو ترمنځ به پر امنیتي او اقتصادي مسایلو خبرې وسی. د هلمند والی وایي چې د موسی کلا د ولسوالۍ د خوسیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات روان دي چې وړمش په پرون سهار وسلوالو نیولي وې. دفاع وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د یو لړ عملیات په نتیجه کې 26 وسلوال مخالفین وژل سوي، 13 ټپیان او 8 نور نیول سوي دي. د ناتو دوه سرتیري د افغانستان په جنوب کې یو تن وژل دي چې د افغانستان د ملي اردو جامعې په تنوي. ایران د امریکا له متحده ایالاتونو وغوښتل چې 19 زنداني ایرانیان خوشي کړي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند دی د چهارشنبه پر ورځ ویل موږ د امریکا له حکومت او د قضایي ادارو له چارواکو غواړو چې د دغو بندیانو د بند موده پای ته ورسوي. هغه سړی چې په 1996 کال په سعودي عربستان کې پر امریکایي پوځیانو د حمله اصلي ترا بلل سوی له نږدې 20 کلونو وروسته نیول سوی دی. د امریکا ولسمشر د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره په ټلیفون خبرو کې د اوکراین په ختیځ کې د شخړو په اړه چې په روسي کې زیاتې سوي هم دي خبرې وکړې. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین بر راتلونکي اونۍ چین ته ولاړ سي. نږدې 50 مړي د لیبیا په ساحل کې په یو بیړۍ کې چې مهاجر لښتوي موندل سوي دي. او د عراق په شمال کې د کردان سیمې حکومت وایي د کرکوک په ولایت کې د دوی وسلوالو نه کلی د اسلامي دولت له ډلې پاک کړی دي.
قاسم سولمان مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سره لیکونه واوره ول. خبرونه د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته کې غوړې بیا هم ولولې پته مو د ازادي رادیو ټکی اورک په انټرنیټ کې د افغانستان او سیمې په اړه مطالب لوستلې او کتلې شي. د ازادي رادیو خبرونه هم د انټرنیټ لاري اوریدلې شي. د غراس په انټرنیټ کې ویډیوګانې او عکسونه هم لیدلې او کتلې شي. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي چې په هیواد کې د ملي بس تصدۍ په ښه وضعیت کې نه ده. ترانسپورت وزیر محمد الله بتاش ازادي راډیو ته وویل چې د ملي بس تصدۍ اوسنی وضعیت ورته د منلو نه دی، خو د ښه کېدو لپاره هڅې روانې دي. هغه دغه راز وویل چې هند به د زرو ارادو بسونو مرسته په نږدې راتلونکي له افغانستان سره وکړي. د ملي بس تصدۍ د ستونزو په اړه د ترانسپورت له وزیر سره د حقیقت څخه په پروګرام کې غږېدلی و چې د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د انصاف په لټه کې له پروګرام سره یو ځای درته خبرو، خو مخکې له دې چې د دو اونیزو پروګرامونو ته ور ورسیږي یوه نړیواله موضوع راخلو او هغه هم د روسیا او مصر د اړیکو په اړه د دواړو ولسمشرانو د وروستیو خبرو مسأله ده. د روسیا او مصر ولسمشرانو له تروریزم سره پر مبارزې دوه اړخیزو اړیکو او د سوریې پر شخړو خبرې وکړې. دواړو ولسمشرانو تیره ورځ په موسکو کې تر غونډې وروسته خبر اعلان ته وویل روسیا او مصر اړیکې د سوداګرۍ په ګډون په بیلابیلو برخو کې پراخ شوي دي او دا روابط ورځ په ورځ پسې ښه کېږي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې راپور احمد شیبه راوروي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د مصر له ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره په ماسکو کې د چهارشنبه په ورځ تر لیدو وروسته وویل په 2014 کال کې د دواړو هیوادو په سوداګرۍ کې 6.5% زیاتوالی تر سترګو کیږي، خو د روان کال له پیله د سیاسي ستونزو او د روسیې په پیسو کې د بې ثباتۍ له امله پر دې سوداګرۍ هم منفي اغېز پرېوتی دی. ولادیمیر پوتین بیا وویل په نړیوالو موضوعګانو کې په تیره بیا له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د دواړو ولسمشرانو نظر سره ورته دی. موږ په دې برخه کې یو نظر لرو چې له تروریزم سره جګړه په نړیواله کچه غښتلې شي، په ځانګړي ډول اوس چې تروریزم یو ډول بنسټپاله برید کوونکی چوکاټ خپل کړی دی. د دوی په سر کې د اسلامي دولت په څیر ډلې دي. موږ همداراز د تروریزم پر ضد د یوې پراخې نړیوالې جبهې پر اهمیت خبرې وکړې. څو مهم نړیوال هیوادونه او د سوریې په ګډون د سیمې هیوادونه پکې شامل وي. دا ماسکو ته د مصر د ولسمشر څلورم سفر دی. عبدالفتاح السیسی وویل چې ماسکو ته د ده له ډیرو سفرونو ښکاري چې د مصر او روسیې د خلکو ترمنځ اړیکې څومره ژورې دي. السیسی همداراز د سولیزې اټومي انرژۍ په اړه وویل چې له مصر سره په دې برخه کې په وروستیو څو میاشتو کې د ماسکو همکاري زیاته شوې ده. د مصر ولسمشر زیاته کړه چې له ولادیمیر پوتین سره یې د سوریې او فلسطین پر شخړو هم خبرې وکړې. په دې برخه کې په ځانګړي ډول موږ د سوریې د شخړو پر سیاسي حل لارې د جنوا د سند پر بنسټ تمرکز وکړ. په منځني ختیځ کې مو د ثبات لپاره د فلسطیني قضیې پر اهمیت، د فلسطیني ولس پر قانوني حقونو او د خپلواک فلسطیني حکومت پر جوړېدو چې پلازمینه یې ختیځ بیت المقدس وي ټینګار وکړ. د مصر ولسمشر د ماسکو او قاهرې ترمنځ پوځي همکاري وستایله او ویې ویل چې د روزنې په برخه کې او په ځانګړي ډول د دواړو هیوادو د ځواکونو ترمنځ د تجربو شراکت په تیره بیا له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې ګټور او اغېزمن دی.
د انصاف پلټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کې را باندې ورس تیر شي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري ده نه مکانه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین سوای
کوتي ازې په ویګره کوی ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې دغه خبرونه مو د پروان ولایت د غوربند ولسوالۍ یوې اوسیدونکو ته ځانګړې کړې چې وایي له سخت تاوتریخوالي سره مخ ده. دغه میرمن چې نه غواړي نوم واخیستل شي وایي چې د خپل کور له یوه پټ ځایه یې له موږ سره د ټلیفون په کرخه اړیکه ټینګه کړې ده. دا وایي چې نه یوازې دا بلکې د پروان د غوربند ولسوالۍ ټولې میرمنې له زده کړو بې برخې پاتې او نشي کولی چې د یوه مشروع کار لپاره هم له کوره ووځي.
د مخته خپل مشکل داسې دی ګرانې خوري چې مخکینی میرمې چې هغه پولیس وو شهید شو یا خدای یا زوی ما مې درسته مګم هغه شهید شو اوس فنانم دغه تروریست د قتلې د زندګي کومه خپله مشکل مې دغه دی چې مګم مشکلات مې د زندګي ډېر زیات دی چې ما سات کړنه د وتلو اجازت هېڅ ښځې ته نشته دی مګم خصوصا ماته بېخي چې زه فقط په دغه نه مشکلات کې یم چې نه کړم مکتب له څو ګسته پیشنهاد مې وکړم مالي سر مې صدقي سر د قربند ښځو په خوشحالۍ څو ګسته مو پیشنهاد وکړ هر برنامه ته چې وایم یو سهولت ښځو ته مکتب خصوصا خپل غوډې د قربند ښځو ته وشي یو نمایندګي او بیسه او د کورس یو په حیاتي مقصد هر مشکل چې خوشونه په آخر اندازې به خو یک جمع و پروژه هم چیز رو ولی مگم انده خوشونه چیکم که دو دوی بخانه چای در گرانی خوری که داغ نشته به امنیت نشته با خدایی دو خدایی دا تا قسم خورم چی دولت داله دو سیدی سلور دانی غله پا منطقه کلیم چند از خپلا در منطقه دی سلای پارتری در پا خوانه جهادیان دی مگم نه طالبشتا نه دایششتا چایی دی چی دولت ضعیفه دی دولت ضعیفه دی نکه ای چی این داغ نه خوشونت چی بمونگا بانده دی دی بی احساسی دی دولت دی ولسوال تا تماس نیسی و مطان مویندگی نوار کهی مقصد خپل وزاره د مور خزو ته تماس نیسی آی من تا نمویندگی نوار کهی مگم خوشونت یو دفر بار پروز کالی هم چی تا گرانی محترمی خورتن دیره دیره من نکام زده تاسو دی پروگران تاسو دی محترمی دی دل سوزی نه چی تاسو خلکو تیلاره پروز کالی هم چی ما زنگ وحلی بود تاسو بیا ر ریاست امور تخذو پروان ستوس زن تماس ونیو بیان با آقای بحانه وایده مدن ایتو توسونه خواهش جدی جدی ویا و جزانه و خوهرانه خواهش توسونه کن چی دخپلا وزارت امور زنان تا دما شماره امور که چی ما سب تماس کنیم فقط زه حاضر آماده ایم دوی بحانه چایده ویتوب نازر که در زه خپلا می حاضر آماده ایم مدن دون خشونت چی توسو خپلا مولیده چی او خز از پنوم در نجیبی بسر خمتش چی نوری منطقی که بسر خم بقتل ورسی چی در فرخوندی قتل ورسا نتوارم نو مدام هیست منگا وزارت نو چی داغ ندفر کتو نیتری وچی چی خبرده مدام خشونت ده قصی با خد اندازه دیگه
دخپلا تاس خپلا لکوم دول خشونت سره یا توتی خوالی سره مخی
خشونت دست دی خوری چی خشونت خوب دیترینم خانوادگی خشونت دی مازم دا ستې چې
بیت نه اتاس دفم داده چې تاسو تر نهم صنفه مکتب لوسته ده او تاسو ته څوک د کار اجازه درکې یا د تحصیلاتو د دوام اجازه درکې دا فهم هم دا چې کور نشي وته یا نور مسائل هم شته
یعنی کور لازم مثلا استخار کوم په پولیس کې اوسې چې هر مسئله کې اوسې مازم زه د کور وته لای نشم مازم خو ټول مې وګورم پای پیرامېلې چې مساد څه خپل مې د خلکو مخ مانسکي دا کوم وخت خپل مخ پویږي
نو تاسو د کور د نه نه د خوشونت شته یا تاسو د مویتی توتیخوالی له عمل نشي وته چې دغه وسلوال کسان دي
نه د مو د خپل د کور ته وسلوال کسان نه دي خوشونت نه کوي مازم دا سې چې تاسو زور وسې چې خزې د سره تويست له فقط لغاتس را دې ستګې سم راکای او جا د ګستګو نشته د مو کامل نشته دی دغه نه خوشونت په خپل می هم خپلني خوشنط مګم په منطقي کې هم پرون نه په بل اوراد باندې او خزارغله میړي پکې وته په اوان کې کې شو دي د منګه په بچم په مګم منګه داسې په مشکل وته کې ویډیو ستې نه لږه هیڅ طرف ته لور له حد نه لږه
نو څه غواړي څه وشي آیا اتاس ادب داده چالته د خود د چار د وزارت و څنګه جوړ شي یا حکومت تاسو مشکل تر رسیدګي وکي هدف هم څه دی څه غواړي
اسمان ګرونی خوري چې د طرف د وزارت د خزونه یو نمونګي جوړ شي وای ما چې پستر ودی به خونه کوي وي څه نه وځي څه د خپل مې وزارت مو دی
مونږ د غستون زده افغانستان د خود چار د وزارت د عامه اړیکو ل رئیس هیلې نیکزاد سره تر حق لري
تاوتریخوالی دی په هر ځای کې چې وي څه په پروان کې څه په نورو ځایونو کې تاوتریخوالی دی موږ انکار نشو کولی خو طبعا موږ تاوتریخوالی ته د پاملرنې او رسیدګۍ په خاطر څارنوالۍ لرو محاکمه شته چې باید مراجعه وشي خو د ښځو د چارو وزارت د پروان ولایت د ښځو چارو ریاست شته چې یو فعال ریاست دی دوی کولی شي هلته ولاړ شي
اینو میشه کنجا مراجعه کنن
دوی وای چې څو ځله مو هغه ریاست یا د پروان د ښځو چارو ریاست ته مراجعه کړي او و مغختل چې یو نمائندګی زمونږ لپاره جوړ شي خو هغه په دې اړه تر اوسه اقدام نه دی کړی دوی لمونږ نو غختل چې د ښځو وزارت ورسره مرسته وکړي
وزارت در نظر داره که در آینده
وزارت په پام کې لري چې په راتلونکي کې په ولسوالیو کې نمائندګي غانې ولري په دې شرط چې یو بودیجه ولري موږ پلان لرو چې په راتلونکي کې د ښځو ستونزو ته د ښې رسیدګۍ په خاطر په ولسوالیو کې هم نمائندګي ولرو او امکان لري چې ژر یا لږ څه زنګ وروسته یې عملي کړو
اوس تاسو د دغه تصمیم په اړه څه کړي څه پرمختګونه مو په دې کار کې کړي دي
خو انوس مو صرف یو څه مونږه یو طرحه جوړه کړې ورسته تر هغه چې په دغه طرحه مونږ کار وکړ او یو کمیټه چې په کار کې به پراتونکو کې کېدای شي چې خپر پرمختګونه په دې کې ولرو
تاسو دې مېرمنه ته یا د قربان دغه مېرمنو ته څه پیغام لرئ تاسو چالتہ مونږه نمائندګي خلاصيږي دوی څه وکي دوی ته ډاډ ورکوي چې پراتونکو کې به د دوی ستونزې حل کړي
یوازنی حل لاره دا ده چې سره له دې چې دا وایي ورته رسیدګي نه ده شوې خو زه د دوی خبره ردوم ځکه چې زموږ رئیس ډېره فعاله ده هیڅ امکان نه لري چې د دوی ستونزو ته دې رسیدګي ونه شي
یعنی تاسو به دغه مسله وڅېړئ دوی ته ډاډ ورکوئ
100%
بران فقط به د پروان ولایت د خځو چارو ریاست ته هلته دی رئیس ته دی ټول ستونزي وای خپل د دې او د نور خځو ستونزي دی او سربیره پر دې رئیس فعلاً کابل کې ده من کولای شو چې دا موضوع ورسره مطرح کړو
نو یو بل خبره هم دوی وای کله چې موږ خپل ستونزه مو وایو د خځو چارو وزارت استازي نشي کولای د ولسوالۍ تراشي یا دوی ورسره د همکارۍ په توګه همکاري وکړي
ووره که وزارت له امنیتي مسایلو ډرېد نو خپلې دوه رئیسانې به یې په ولایتونو کې له لاسه نه ورکولې دوه مېرمنې د ښځو د حقونو په لاره کې شهیدانې شوې دا خبره نه ده امنیتي مسایل نشته فقط مسله دا ده چې حتما به د دې ستونزه هواره شي یو ځل دې د پروان د ښځو چارو ریاست ته ولاړه شي حتما یې ستونزه هوارېږي
یعنې تاسو به په کابل کې د پروان ولایت د ښځو چارو له رئیس سره په دې اړه خبرې وکړئ
سلفیصد از دور سر غیگم او دا موضوع هم ورته یادوام من ندازتی را دیونه چه دا ستونزه من سر مطرح کلا زد خزو چارو رئیسی سر هم دا مسئله ترحه کام
یعنی دا بیر من اتاسو این نظر چو کی تراغو چه تاسو نمائندگی آلتا جورا و یا جوریگی دا باید چو کی
یوازې د پروان ولایت د ښځو چارو ریاست ته دی ولاړه شي هلته یې ستونزه هواریږي
تاسو هم کولی شئ خپلې ستونزې له موږ سره یوازې د شنبې او یکشنبې په ورځو شریکې کړئ زموږ د ټیلیفون شمیره ده 029829020
حقیقت څه دی؟ لا دولتي چارواکو او مسؤولینو سره مخامخ تودی او جدي خبري
د ازادي رادیو د حقیقت سره د خبرونه درنو مینوالو و مختل په دغه خبرونه کې دا ونه د افغانستان د ترانسپورت وزیر ښاغلی محمد الله بتاش ته زحمت ورکړي چې په دغه خبرونه کې را سره ووزي همداوس ښاغلی بتاش له موږ سره د خرغ لاس ښاغلی وزیر خبرونه ده
ډیر تشکر لومړی زه سلام و احترام لرم تاسو ته تاسو هم همکاران ته او د ازادي رادیو د برنامه مینهوالو ته
مننه ښاغلی وزیر په سر کې راته ووایئ چې هغه پلانونه چې تاسو درلودل د سلو ورځو دپاره په درې میاشتو کې باید پلي شوي ول هغې پلانونو په اړه راته ووایئ چې تر کومه پورې په دغه پلانونو باندې کار کړی دی او ترسره شوي دي
مونږ د سلو ورځني پلان په اساس یو څو برنامه لرو دا برنامه په فعالیتونو کې تقسیم شوی دی جمن درې سلویخ برنامه کې لوملی بخش برنامه سلور برنامه ده او اتلس فعالیتونه ده د اداره تشکیلاتی مسائل د اداره اصلاحات د قوانینو مقرراتو او طرز عملونو بازنگری ده او د ترانسپورت وزارت پالیسی دریت کلمخ کې خاطر سوای دی پالیسی نه درلود مون جمانو خپل ملت ته چې د ترانسپورت سکتور پالیسی جوړ کړو پنځه برنامه او د پنځه لس فعالیتونه کېږي دا د ترانسپورت د جاده ترانسپورت او د عامه ترانسپورت د شهري ترانسپورت د خوالي لپاره یوسف فعالیتونه موندل په دې فعالیتونو کې د ملي بس مدیریت عصر کول او د ملي بس د فعالیتونو لپاره هلته یو ټکنالوژي جوړول او د توقف شوی بس په دې لس کال کې حدودا 600 بس متوقف دی د دې ترمیمول زموږ وظیفه تقریبا یو 15 بس تر اوسه په دې درې میاشت کې ترمیم شو اما یو تعداد بسونه د ثقيله عوارض لپاره دغه لري ډیر مصرف لري اما متاسفانه ملي بس د دولت لخوانه سبسایدی نه کیږي د خپل کرایې چې 15 افغانۍ ده او د جایدادونو د کرایې د منابع څخه استفاده کوي معاشونه ورکوي ژوند کوي او د یو څو بسونه هر میاشت ترمیم کوي پدی اساس مون د وزارت لخانه مراجعه شو بانکونو ته قرضې واخلو د 650 بس ترمیم وکړو. دا یو تعهد هم زاد مون تعهد هندیانو ته چې هغه ژوند چې نور زر بس تازه بس ولېږي افغانستان ته و زمون تعهد هم دا ده چې د زاړه بس ترمیم وکړو او د دلته پارکینګ چولکو او د دغه د ورکشاپونو ترمیم لپاره آمادگی نیسو او دیپوگان جولکو ته چې هندوستانیان دلته مطمئن شي چې د نوی بس سرنوشت د پخوا د زاله دغه بسونو نوی چې هغوی اعتماد کړي چې بیرته نوی بس افغانستان ته لیږي.
بله جناب وزیر صاحب، دغه کومه قرضې ستاسو اخلی د ترمیم لپاره د ملي بسونو، دا خو به حتما سبا ورځ بیرته ورکوئ. آیا ملي بس په دومره عواید ولري چې په دغه 15 افغانیو کرایې باندې چې دوی هغه خپل پرسونل ته معاش هم ورکړي، خپل مصارف هم وباسي، او ضمن د دغه د قرضې خلاصول دا به هم سبا په دوی باندې وي، فکر کوئ چې دومره عواید به ولري؟
خوب په دې اساس ته ټولو حتی پرمختګ هیوادونو کې عامه ترانسپورت د دولتي عامه ترانسپورت د دولتونو حکومتونو څخه سبسایدي کیږي. امریکا کې هم داسې ده، روسیه کې هم داسې ده، ترکیه کې هم داسې ده، هندوستان کې هم داسې ده. ولې متاسفانه د اقتصاد بازار په بهانه کې څوارلس کاله کېږي افغانستان ملي بس سبسایدي نه کېږي. پخوا څلوېښت کاله مخکې په افغانستان کې ملي بس ډېر فعال و. ولې؟ د دولت د حکومت کومک دغه درسره و، هم د بسي برقونه فعال و، هم دغه ملي بس فعال و، تو سیستمینو موجود بود. زمون درخواست هندوستانیانو ته اول د بسون تر لیگلو مخ که در سپیر پارت و در پرزی و مون انتظار لرو که یو د یو میاشت پا جریان که د یو میلیون دلار پا ارزش که در هندوستان نه در پرزی و لیگی ملی بسته. در تا سوال دیر بجا ده، دیر بجا ده. اوس ملی بسونه توقف شوه دی، سو عمل لری، یا بطری نلری یا تایر نلری یا کم دغه پرزه نلری. دا پرزه دلته کابل که نسته، دا پرزه دا موتر دا مدل هندوستان که ده، یا تاتا ده یا بل مدل ده هندوستانی موتر نده. ده هندوستان سره یو موترون راغلی دی کم تعهد دی حفظ مراقبت، دوامدار حفظ مراقبت دغه قسمت باندې کوم تعهد نه دی شوی. د نوی بسونو په ارتباط مون همداس اوس د دوی سره توافق وکړ چې اول په کابل کې ورکشاپونه جوړ شي، پارکینګونه جوړ شي، دیپوګان د پرزې جوړ شي، د زمون دغه تخنیکران روزل شي، بیا دغه نوی بس راسي.
جناب وزیر صاحب، سره موافق اوسئ تیر کې چې کوم بسونه د هند نه راغلي دي او د نورو هیوادونو نه مثلا مرسته شوې ده، د دې په ساتنه کې څنګه چې لازم او هغسې پاملرنه نه ده شوې؟ دغه نوي بسونه چې راځي تر کومه پورې په دې برخه کې تاسو ژمن یې چې د دې د ساتنې په برخه کې دقیق پاملرنه کیږي؟
خود زاله بسونه د حفظ مراقبت په باره کې ډېر غفلت شوی دی، د افغانانو لخوا ډېر غفلت شوی دی. او بل موضوع دا و چې د یو واضح قرارداد هندوستانی سره نه و چې څنګه که بس متوقف شي د عوارضو په اساس څنګه به شي، دا پرزې چیرته اخیستل کیږي، دا قرارداد نه و. د نوي بسونو په باره کې زموږ اوس واضح قرارداد شته.
یو بل څه چې په نورو هیوادونو کې لیدل کیږي، په بسونو کې یو خاص مقررات دي چې هغه د هغوی د بسونو د ادارې لخوا کنټرولیږي، مثلا د خوراکي توکو خوړل په بس کې، یسکل نور موضوعات مثلا د هغې ته پاملرنه، یا په غیر دینه چې چلوونکی یا د ملي بس عمله مثلا معذف شوی عمله هغې ته کار کوي په لارو کې، په وټونو کې مفتشین ولاړ دي چې هغوی خیږي مثلا ګوري کارتونه کوي یا ټکټونه چې ویایې خلکو اخیستی نه یې دی اخیستی که نه، داسې موضوعات په دې برخه کې آیا تاسو کار کړی چې په راتلونکي کې؟
هو، موږ په ملي بس کې مفتشین هم لرو، ولی دا برخه دیر دغه کال لري د فرهنګي د خاري فرهنګ
خاري فرهنګ کوم چې ګوري تدیر ضعیف
دیر ضعیف
څه باید کنټرول شي کنټرول
ما ز فکر کوم یوازې ملي بس نشي کولای د فرهنګ ترویج کی د فرهنګ ترویج کی
د دې جریمي سیستم شي فکر مکوي چې خلک یو څه پاملرنه کوي ځکه دلته کې د جریمي سیستم مجازات مکافات د موضوعات د تدیر رول لري کله جریمي سیستم مثلا شي یو څوک جریمه شي هغه پراتین کې بل څوک ضرورتونه کې چې کارو کی په دې سیستم سره هغه د مقررات په پاملرنه سره زیات شي
دومون فلان داسې دا چې یو د نوې ټکنالوژي نه کار واخلو نوې ټکنالوژي نه کار واخلو د بسانو ته د سیستم د رادیووي نسکو او یو مرکز د کنټرول ملي بس کې جوړ کو چې ټول ملي بسونو د خرڅ خیر کنټرول شي او د ملي بس چیرته ولاړ دی څومره مسافر لري او د تفتیشونو فعالیت څنګه ده کته کنټرول کیږي که نظارت نه کیږي دا د ټول دمونږ په پلان کې ده او دا برنامه جوړ شوی دی د ملي بس ټول مدیریت اداره او فعالیت د عصري ټکنالوژي سره په استفاده زه فکر کوم که پیاوړی شي
بله د برقي بسونو په اړه هم ویل کیږي تاسو برقي بسونو په اړه د چکانو سره کوم قرارداد لرئ
او چکان دلته راغلی وو د دوی پیشنهاد دا و چې د په کابل ښار کې او یو درې څلور نور دغه افغانستان د غرب ښارونو کې د ملي د احیا کې د برقي بسونو احیا کې او د تولید کننده دغه کې د کمپنی نه سکودا نه وګی چکنه هم ایمیل مو ته راغلی و چې هغه خپل دونران سره خبرې کړې دي د پیسې مشکل نه لري ولی هغه غوښتل یو ابتدایي معلومات مونږ نه مونږ دغه ابتدایي معلومات دلته آمده شو او ایمیل شو هغوی ته مونږ انتظار لرو هغوی د هغوی حیات راسې کابل ته و د شبکې په باره کې مونږ هغوی سره خبرې وکړو د زاله شبکې د څلوېښت کاله مخکې افغانستان کې فعالیت درلود زه فکر نه کوم که دغه دوباره احیا شي د ازدحام د سرکونه ډېر کوچنی ده اوس مونږ غواړو نوې شبکې دې ته معرفي کړو د اتیا متره سرکونه جوړ شوی دی نوبې شبکې جوړ شوی دی کوشش کوو د ارزان قیمت سرک مثلا د دارالامان سرک مثلا د میدان هوایی سرک مثلا د تیکې پک سرک مثلا د چرای قمبر دې خواته یو د نوی اساسي شبکه جوړ شي مونږ دغه د چکانو سره په مذاکره کې یو
یوه وروستۍ پوښتنه هغه د ملي بسونو په اړه هغه ده چې آیا د ولایتونو تر منځ تاسو څه په پام کې لرئ چې ځینې بسونه ولرئ چې په ډېر کم مصرف باندې د ولایتونو مسافرین له یو ولایت نه بل ولایت ته انتقال کړي
خوب اصلا ملي بس د ښار لپاره ده د ښارونو کې فعالیت کوي که اوس مونږ ظرفیت درلود ولې نه اوس مونږ په کابل ښار کې ظرفیت دغه نه لرو د مونږ د مطالعې په اساس چې زمونږ کابل محترم هم ښاریان چې آرام په فضا کې د ښاري ترانسپورت استفاده وکړي اته زره بس پکار ده اته زره
چې ول ښاغلی وزیر چې کابل ننګرهار تر منځ ځینې بسونه ول چې خلک بیره انتقالول بېرته به ننګرهار ته به پخوا کلونو کې
اوس اوس نو علاوه د دغه نه علاوه د ملي بس نه مونږ نور بسونه هم لرو د سکتور خصوصي ده اوس په کابل ښار کې هم فعالیت کوي نور ولایتونو کې هم فعال کوي مونږ ژمن یو چې د علاوه د دغه نه د ملي بس نه د سکتور خصوصي شرکتونه د سرمایه گذاری د ترانسپورت په بخش په برخه کې دغه کو تشویق وکړو
مننه کوم ادم وزیر صاحب
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com